سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې دي خبري مجلې ته موزه فريده سيال شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کو مجله با په خبرونو پیل کړو په ننګرهار کې طالب چرواکي تاییدوي چې د تورخم دروازه په مشروط ډول افرانیستل شوې ده د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې لامی کې ول شوې دي د غلار د افغان او پاکستاني مسافر پر مخ افرانیستل شوې ده د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چرواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیر شمه ورسله هغه وټړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه که څه هم اتیر ورځ زیاده دروازه د طالبانو لوري پرانیستل شو خو د پاکستان لوري بیرته وټړل شو د دروازې د تړل کېدو ل عمل دواړو غاړو ته زورګونه مسافر بند پاتې دي او سوداګریز برخه کې د میلیونونو افغانۍ د زیان او وختو خبر ورکړل شوې دی د اروپای ټولنې جکپوري استازي جوز بورل ویلي دي چې په افغانستان کې پرنجونه او خزو د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو پترس کې د طالبانو ترمنځ ل خپل منځي اختلافونه باید کار واخیستل شي هغلی بورل پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپای ټولنې ته په افغانستان کې ل خزو سره تبعیض د منلو وړ نه دی د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او خزو ل کار او زده کړو سره مخالف دی خنور مشرانی د په اند داسې نه دی ځکه هغه نه غواړي چې افغانستان له نور نړۍ څخه منځوي شي بورل وایي د طالبانو لدی خپل منځي اختلافونه باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغه فشار راوړل شي طالبانو په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړې ده متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارل دي د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون پرون بیا بیان کوي ول د عبدالربانی او محمد ربانی په نومونو د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شي وو د پنتاګون د معلوماتو لمخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکاري او وروري د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی نیول شوی و دا بیان لمخې د دې کسانو لسپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 22 راټیټ شوی دی چې 43 نورې هم د سپارلو لپاره وړ دي او نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نمړی کلیزه ده د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغنده ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه د اوکراین څخه وباسي روسیې بیلاروس مالی نیکاراګوا روسیې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی خو ایران چین او هند هغه درې ډیر شو هیوادونو په ټاله کې دي چې پریکړه لیک ته د رای ورکولو څخه ډډه وکړه روسیې د 2022 کال د فبروري 24 له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین يرغل وکړ خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطلب لرو اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي د طالبانو له خپل منځي اختلاف باید پر جنو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره ګټه واخیستل شي دا چې له دې اختلافه ګټه اخیستنه څنګه امکان لري وړاندې په راپور کې درته وایي د تورخم دروازې بندیدل ډیر افغان مسافر او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ کړي دي
زما مریض یم خاوند مې مریض ده زوی مې را سره وغوښتل مو تورخم لاره لاره پاکستان ته تداوی ته خو دا لار بند ده د موږ لپاره ډیره مشکله ده
وړاندې په مجله کې بعد د سیمیناز موږ له خبریال سره هم خبرې وکړو چې د غلار وس پرانیستل شوې ده او کنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي ریچارډ بنټ وایي له طالبانو د مدني فعالانو د بې قید او شرط خلاصون او د هغوی د امنیت او هوساینې په برخه کې ډاټ غواړي دا چې اوس مهال د طالبانو په زندانونو کې څومره د بشري حقوقو فعالان بندیان دي وړاندې راپور کې درته ولرو پر اوکراین د روسیې د یرغل د نوې کلیزې په ورځ د اوکراین سره د نوو مرستو اعلان شوې ده دا چې د مرستې په کومو برخو کې شوې دي او کوم هیوادونو د مرستې کړي په اړه به هم درته راپور ولرو نو مطالب هم درته لرو مې سمه غواړم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. په ډیورن کرخه د تورخم دروازه په بشروط ډول پرانستل شوه. د ننګرهار ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دغه لاره د دواړو خواوو د پلاول پر لپسې ناستو وروسته د هغو افغانانو او پاکستاني مسافرو پر مخ خلاصه شوه چې دواړو خواوو ته بند پاتې و. خطر پر دې سره سره وصل شوی پر دې سب ستړی مشه. تاسو راته وایئ چې دغه لار نن څو خلاصه شوې وه او آیا مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه او کنه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته لاره نن په مخکې ډول باندې پانسل موږ په ننګرهار کې له سیمه ییزو چارواکو سره چې خبرې وکړلې دوی د یوې اعلامې په خپرولو باندې بسنه وکړه. دوی وایي چې دا لاره په مشروط ډول پرانستل شوې ده، خو زه به دا خپلې خبرې یا خپل راپور له دې پیل کوم چې موږ له یوې داسې ښځې سره خبرې کړې دي چې هغه له تیرو دوو ورځو راهیسې د همدغې لارې خلاصېدو ته په تمه ده او غواړي چې د دغې لارې نه لاړ شي پاکستان ته او د خپل او د خپل د خاوند تدابیر وکړي. دغه ښځه ګلبشره نومیږي او دا د غزنی ولایت اوسېدونکې ده. ګلبشره وایي چې پاکستان ته باید ژر تر ژره ځان ورسوي او خاوند دې یو ډول ناروغۍ څخه رنځ جوړي او دا باید ژر تر سره خپل خاوند پاکستان ته درملنه د لپاره ورسوي. د هغې د خبرو برخه به واورو.
زه مریض یم، خاوند مې مریض ده، زوی مې راسره و، غوښتل مو تورخم له لارې لاړ شو پاکستان ته تداوي ته، خو دا لاره بنده ده، دا زموږ لپاره ډیره مشکله ده. د اسلامي امارات نه مو دا هیله ده چې دا لاره خوشي کی چې تر څو مریضان لاړ شي پاکستان ته خپل تداوي وکړي.
فرده جان، خدای وازی ګلبشنه ده چې د دغسی حالت څخه رنځ وړي او د دغه لارې تشر تر شره د پرانستو وختنه کوي. خای دې په صرف زرګونو یا په سلګونو نور کورنۍ هم چې لورت حالت سره مخ وي. خو تازه بیا د ننګرهار مقام ولایت دی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې پر لپسې ناستو سره سره چې د دواړو خواو ترمنځ وشولې نن دغه لاره په مشروط ډول باندې پرانستل شوې ده. د ننګرهار د ولایت مقام نه چې کوم خبر پاڼه خبره شوې پاغې کې ویل شوې دي چې دوه خو په دې پریکړه کړې ده چې یوازې پاکستانی او هغه افغان مسافر چې دی دروازې دوه خو ته بند پاتې دي دوی د وسته پاره تګ راتګ وکړي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پاره تر هغه چې د غلار د ترانزیت او د نورو اقتصادي راکور کړو د پاره نوي مسایل شوي خلک دې د غلار ته د ورتک یا دغه دروازې ته د ورتک څخه ډډه وکړي. دغه لار 15 ورځې وړاندې د طالبانو لخوا وتړل شو. له هغې وروسته چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته لاړو بیا دا لار د لنډ مهال لپاره بیرته پرانستل شوه، خو د دویم ځل لپاره د پاکستان له لوري دا لار وتړل شوه او تر هغه پورې چې نن په مخکې ډول باندې پرانستل شوه.
ډېره مننه. کور ودان خطر پر دې سو چې د تورخم دروازې د خلاصون په اړه موږ ته جزئیات راکړه. د کرخي اغړه په خیبر کې د مشال رادیو خبريال فرحات شینواری هم له سر وصل شوې دي. شینواری صاحب، تاسو به د راپور ولیدلې وي، د خطر پر دې سب خبرې به مو ولیدلې وي. تاسو راته وایي په دې وروستیو ورځو کې وړ مورس هم یو اعلامیه خبره شو، طالبان وویل چې دغه دروازه خلاصه ده. اوس بیا هم د ننګرهار ولایت چارواک ویلي دي چې دغه دروازه خلاصه شوې ده. تاسو په سیمه کې یاستای ده واقعا دغه دروازه خلاصه ده، مسافر تګ راتګ کوي؟
دا سیده که منگو گورو نو ده فبرواری 19 نیتی نه چکو ما دغا کشالا پا تورخم دروازه بانده شروع شویده. پا غی که طولو نه لوی پر مختگ یوازی نن ده فبرواری پا چلرشته موشو. ده نوران ده دا سی اعلانون شوی و دیر پا طولنی زور سنه و پا میڈیا زنی میڈیا چینلو بانده هم دا خبر را غلو چه دا دروازه خلاصه شوی ده. خو دا سی نو خلاصه لکنن چی کما اجازه ورکړل شو. د دغه کشالې لپاره تورخم بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټه جوړه شوې چې پاغه کې د طالبانو طرف نه هم سرحدي ځواکونه شامل دي او دې طرف نه پکې د پاکستان امنیتي ځواکونه شکم دي شامل دي. نن ماسپخین د دغه کمیټه یو غونډه وشوه چې پاغه کې دغه یو پرمختګ وشو چې د پاکستان او افغانستان لوري ته کوم ایثار خلق دی او هغه غیر شوی دی. یوازې د خلکو ته اجازه ورکړه چې دا پیاده تګ راتګ وکا، خو په مشروط ډول. دا سیدا چې کوم پاکستانی وګړي افغان لوري ته گیر دی اغوی پاکستان ته را داخلي دی شي، او چې کوم افغان وګړي پاکستان لوري ته گیر دی نو دا افغانستان ته تلی شي. او وس شیبه وړاندې چې ما د خیبر ضلع مرستیال کمشنر ارشاد مومن سره خبرې وشوې، نو دوی هم د دغه خبرې تصدیق وکړ چې دا د دواړو خواوو چې کوم خلک ایسارو هغوی دپاره یعنی لنډ مهاله مودې دپاره دغه اجازه ورکړی شوې چې دوی مشکل راکم شي او دواړو خواوو ته واوړي. البته تجارتي هلې ځلې اوس هم د ځنډ ښکار دي، او دغه د ګاډو تګ راتګ چې کوم دی معطل دی.
شینوار صاحب، د راپورونو پر بنسټ باندې د افغان طرف ته چې کوم سوداګریز مالونه ولاړ دي، هغه کومې لارې چې ولاړې دي، د سوداګرۍ خونه وایي چې تر څه باندې 10 میلیون افغانۍ خلکو ته تاوان اوښته دی، هلته پاکستان طرف ته څومره خلکو ته تاوان رسیدلی دی؟
بالکل، ګوره پاکستان طرف ته چې کوم دی دغه تاوان بیا یو په دوه باندې دی، ځکه چې پاکستان خو یو خپل اکسپورت مالونه وړي، یعنی صادرات چې کوم د پاکستان خپل پیداوار دی او هغه مالونه ځي. دویم تاوان دا دی چې د افغانستان چې کوم ترانزیت مالونه دي چې هغه د کراچۍ په بندر راځي او د پاکستان دغه لار استعمالوي، او دا د افغان سوداګرو داسې امانتي مالونه چې دا په وخت باندې افغانستان ته اړولي، او ورسره ورسره بیا د تازه میوو او سبزیو چې کوم ګاډي مونږ ولیدل نو هغې نه نن هم اوبه روانې وي، هغه په خرابېدو دي. او یو ډرایور سره چې نن ما خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې په دې یو ګاډي کې چې سبزي بار ده نو دا سپوشه د 50 لاکه پاکستانی کلدارو سبزي چې ما را بار کړې ده، او په دې باندې سپوشه 8 لاکه روپۍ کرایه راځي. نو دا یو ډیر لوی تاوان دی چې دا د یو ګاډي مالک لیا دغه ترانسپورټر دې تاوان سره
مخ کیږي. شنواره سب کدام راته وای تاسو په سیمه کې یاستئ، هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسیږي دواړو خواو ته، د کرخې دواړو خواو ته، د دوی زیاتره کاروبارونه په دغه سیمه پورې او په دغه لارې پورې تړلې دي او په دې کرخه پورې تړلې دي، دغه خلک څومره زیانمن شوي دي چې دلته کاروبار درلوده؟
دا څه چې تورخم مونږ ګورو نو دا یو نه یوازې لوی تجارتي مرکز دی د مالونو وړو راوړو لپاره افغانستان او پاکستان ترمنځ، بلکې دلته ډېر لوی ترانسپورټرانو اډې دي، یعنی د ترانسپورټ اډې دي چې په زرګونه شمېره کې کوم افغان وګړي پاکستان ته را داخلهږي. نو دلته ورته بیا چې کوم پاکستانی ټکسي ډرایوران دي څخواوشه چې یوازې موږ د تورخم دا ډې خبرو وکړو، نو په دې کې د 50 زرو نه پورته هغه موټرې دي چې په هغې کې دغه افغان سورلی بیا مطلب دی چې پېښور ته وړل کېږي، او د پېښور او تورخم ترمنځ پکې دوی زی راځي. نو هغه لویه ترانسپورټ اډه هم تړلې پرته ده، ډرایوران مشکل سره مخ دي، هغوی څه مزدوري نه ده کړې. همدارنګ په تورخم کې بیا سلګونه مزدوران کار کوي، هغه مزدوران چې کوم دي د دیاړې نه محروم دي، او ورسره بیا چې کوم کاروباري خلک دي، نو هغه چې کوم دغه د خیبر ضلع د زیاتره خلکو کاروبار د افغانستان پورې تړلې، د افغان سورلې پورې تړل شوی، کدلته ریسټورنت دي، کهوټل دي.
شنوار صاحب، کپلند ته وګورئ چې چیرته دغه دروازه تړلې پاتې شي، تاوان به دومره افغان طرف ته نه وي لکه څومره چې پاکستان ته اوړي؟
بالکل، لکه څنګه چې ما ذکر وکړ چې دې طرف ته کوم د سورلو ګاډي دي دا ولاړ دي، او بیا دلته په پېښور کې چې موږ ګورو ډېر لوی شخصي هسپتالونه دي چې هغه هسپتالونه یا روغتونونه دا همدغې افغان وګړو لپاره دا خلاص کړل شوي دي، په اصل کې چې دوی په ډېر لویه شمېره کې راځي او دلته کې خپل علاجونه کا دوایان اخلي او لوی لوی
دروازه په بشپړ ډول باندې خلاصه شي او کنه؟
په دې کې یو څو داسې خبرې شته چې دغه د تورخم بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټه جوړه شوې، په ظاهره باندې خو داسې ښکاري چې دغه کشاله د فبروري په 19 نیټه یوازې دینه جوړه شوې وه، چې افغان ناروغان او ورسره خدمتگار یا اضافي تن نه را پرې خو ده. خو دلته کې بیا چې موږ یو چارواکي سره خبرې کړي وغه ته اجازه نه وه چې میډیا سره یا رسنیو سره خبرې وکړه او خپل نوم نه خپرولو په شرط یا موږ ته وویل چې پاکستان داسې شک کوي او داسې اندېښنې افغان یا د طالب چارواکو ته وړاندې کړي چې کوم افغان ناروغان راځي او ورسره کوم اضافي تن راځي او هغې سره پاسپورټ او ویزه نه وي، نو دوی داسې په مشکوک انداز سره ورته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې یو تن چې راځي او هغه د بغیر اسنادو یو ناروغ سره راوړي، نو دا هغې بیا پته نه لګي، هسې نه چې دلته کې څه ورانۍ جوړ کا
په دې ټولو حالاتو کې ته مشته چې دروازه به خلاصه شي. په لنډو کې راته وایه.
بالکل، سبب نن چې کومه غونډه واغه خو ختمه شوه د پیاده خلکو تګ را تک دپاره، سبب بل غونډه کیږي او دواړو خواو یو بل ته خپل لیکلي شرطونه ورکړي دي او دواړو خواو ته خپل لوړ پوړو چارواکو سره شریک کړي، نو سبب په بل غونډه کې بیا پته لګي.
مننه. کور ودان چون دی وسې د کرخي هغه غړه په خیبر کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د خلاصون پړې مکسره خبري وکړي. بیا به هم افغانستان کې تم شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې له طالبانو د مدني فعالانو د بې قید او شرط خلاصون او د هغوی د امنیت او هوساینې په برخه کې ډاډ غواړي. حسیب تلاش را سره په استډیو کې مل شوی. تلاش صاحب، ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې ښاغلي بنټ په خپلو خبرو کې د افغان بشري حقوقو د فعالانو په اړه نور څه ویلي دي؟
سلامونه. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وایي له طالبانو د مدني فعالانو د بې قید شرط خلاصون او د هغوی د امنیت او هوساینې په برخه کې ډاډ غواړي. ښاغلي بنټ د پنځشنبه په ورځ ناوخته ټویټ وکړ چې هغه د مدني فعالانو په ځانګړي ډول د نرګس سادات، زکریا اصولي، اسماعیل مشعل او نورو په خپل سری نیولو اندېښمن دی. موږ د دغه کسانو له ډلې د نرګس سادات له د کورنۍ له وغړي سره خبرې وکړلې. دوی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، خو وایي چې نرګس سادات شاوخوا 14 ورځې وړاندې د کابل په بلوسرخ سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوې ده. نوموړي د نرګس سادات د نیول کېدو لامل په لاندې ډول بیانوي. دا وایي چې د نیول علت دا دی چې د معترضو ښځو په ګروپ کې وه، په موبایل کې د ښځو د اعتراضونو ویډیوګانې وې. اوس هم د طالبانو په بند کې د ازموږ غوښتنه د اروپایي ټولنې او یونما څخه دا ده چې د نرګس سادات او نور مدني فعالانو د خوشي کېدو هڅه وکړي. هغه وویل له ډیرو هڅو سره د میرمن سادات په لیدو نه دي بریالي شوي، خو تر د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ هغه د طالبانو حکومت د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې ساتل کیږي. بل خو د پنجشیر د سیمه ییز سندرغاړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وایي چې هغه هم نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل خیرخانی کوتل سر سیمه کې له خپل کور څخه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغه ورور د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي هم کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور ادا کوي چې شاهین څه موده وړاندې د امنیتي ستونزو له امله مغوښتل له افغانستانه ایران ته ولاړ شي. د اسلام قلعه په پوله کې د طالبانو لخوا ونیول شو او له وهلو شکنجو وروسته بیرته خوشې شو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د دغه کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او د طالبانو څخه یې وغوښتل چې دوی دې ډیر ژر بیرته خوشې کړي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ دا هم ویل چې د نورو مدني فعالانو په ګډون د خپل سر نیولو پر دوام هم اندېښمن دی. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو نیول د دوی د مدني او رسنیزو فعالیتونو له امله نه، بلکې د نظام د تخریب له امله دی. نوموړي د نیول شویو مدني او رسنیزو فعالانو د کره شمېر په اړه هم معلومات ورنه کړل. خو د راپورونو له مخې د نرګس سادات، زکریا اصولي، اسماعیل مشل او موسی شاهین په ګډون شاوخوا 10 مدني رسنیز او د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لوري بندیان دي. خو دا کشمیر رسنوي په اړه ورکړی دي چې څومره کسان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او په دې اړه راپورونه نه دی خبر شوی، لا تر اوسه معلومات نشته.
ډیر مننه کور ودان حسیب تلاش و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ د حقوقتنې پړه چولی طالبان باید مدني فعالان به قید او شرط خوش کړی مختجو سیات راکړم. په هم افغانستان کې پاتې کې ګډه روپی ټولنې د بهرني سیاست مشر وای د انجونو خزو د زده کړو په اړه د طالبانو مشرانو ترمنځ اختلاف شته او له همدې اختلاف په ګټه باید فشار راوړل شي چې په انجونو خزو لګیدل بندیزونه لري شي. امید زهیر مل سره وصل شوې ده. زهیر مل سب ستړي مشه تاسو ته وای چې د روپی ټولنې د بهرني سیاست مشر نور په خپل سرګندونه کې څه ویل دي؟
چې زموږ د چپرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دوی وروسته آسان د اروپا پر وړاندې اروپا د بهرني سیاست پر وړاندې ننګونو ته اشاره کول چې کوم ستونزې دي افغانستان یادونه یې هم وکړه. وی ویل چې هغه کړنې چې طالبان یې عملا اوس مهال د پنځونو خو پر وړاندې کوي لامل یې باید دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. خو ویل دا مجازات باید داسې نه وي چې زیان افغانانو ته ورسیږي. تشریح یې داسې ورکړه چې کله چې طالبان راځي په خوځو انجونو باندې محدودیت لګوي یا په بندیزونه لګوي دوی یو ډول مجازات کوي. کومه اقتصادي او نور بندیزونه ولګوي هغه باید داسې نه وي چې دوی نور هم موزه کړي، بلکې دا فشارونه باید اقتصادي او سیاسي وي او یوازې ضربه سرپرست حکومت ته ورکړل شي چې د شری ماوران دی وګړي په کوم ډول باندې خواري د دې برخه کې چې دا اقدامات مناسب ډول استفاده وشي. دا یادونه وکړه چې عامله نو سړي دل کې چې طالبان هم شرط دی عقیده ده چې موږ نه هیڅ خوځو ته حق نه لري. هم مانور دین مشان شته چې هغه په دې فکر باندې نه دی او دا عقیده نه ده. نو دغه اختلاف نه باید داسې ګار واخیستل شي استفاده ترې وشي او ګټه یې ورسیږي افغانانو ته له مخې له محدودیتونو او بندیزونو هم لرې کړل شي. خو طالبان بیا وایي چې دغه فشار چې دی اصلا پایله نه لري، ځکه دوی وایي د تعامل لاره پرانستې ده. خبرې باید وکړو هغه ستونزې چې مخې دي هغه باید درشي. په داسې حال کې چې د طالبانو د خبرو لپاره څو پلاوي راغلي، دوه ځله ورته د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی راغی خبرې وسره وکړي، تر فائدې ملګرو ملتونو مرسیال امین محمد راغله، څو نور پلاوی راغله. ما هیڅ ګټه نه درلودلې او پر ځای د دې چې دا بندیزونه کم شي لا زیاتېږي ورسره بیا اوسېږي.
ډیر مننه کور ودان امید زهیر مل و چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر هغه څرګندونه په اړه ویلي چې د طالبانو د اختلاف باید د افغان خوځو پر وړاندې د بندیزونو د لری کولو په اړه باندې ګټه پورته شي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر پر دې هیواد روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي دي چې روسیه باید د اوکراین جګړې کې ماتې وخوري. احمد تکل را سره وصل شوی دی. تکل صاحب ستړی مشي، تاسو ته وایي چې زلنسکي په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي؟
ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې نن د فبروري 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل، البته چې په ټوله لویدیځه رسنیو کې دې ته بې دلیله یرغل ویل کېږي، د دې یو کال پوره شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې روسیا باید د اوکراین په جګړه کې ماتې وخوري. په همدې حال کې د اوکراین د جګړې لومړۍ کلیزه د روسیې پوځ نن د اوکراین په ختیځ او جنوب کې په پراخو حملو سره او د اوکراین لویدیځو متحدانو له اوکراین سره د نویو ژمنو په تازه کولو سره ولمنځله. پنټاګون له اوکراین سره د اوږدمهالو مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او له کیف سره یې د $2 میلیارد مرستې نوې بسته اعلان کړه. پنټاګون په یو بیان کې همداراز ژمنه وکړه چې نور مهمات او په عصري ټکنالوژۍ سنبالې، څو ډوله کوچنۍ بی پیلوټه الوتکې به هم اوکراین ته ورکړي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر جو بایډن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او هلته یې له اوکراین سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې او مهمات هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې له ایرانی بی پیلوټه الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړی شي. له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د پوځي په وروستیو څو میاشتو کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو کچه $2 میلیارد ډالر ته ورسیده. لبلې خوا پولند اعلان کړی چې نن یې اوکراین ته د جرمنی ساخت لیو پر ډوله جنگی ټانکونو لومړی جوپه ولیږله، او له دې جوپې سره په یو وخت کې د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتس کې هم کیف ته سفر وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتس هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخت د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی شولتس نن په یوه ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډېر هڅولی دي د اوکراین د خلکو زړورتیا او جرأت و چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولتس زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخه کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه $14 میلیارد ته رسیدلې او حتی تر دې هم اوښتې ده. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسې وسې هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناټو او روسیې په جګړه بدله نه شي. په عین حال کې کاناډا هم نن له اوکراین سره د څه باندې $22 میلیون مرسته اعلان کړه چې د ماینپاکۍ لپاره $1 میلیون او د کیمیاوي بیولوژیکي راډیولوژیکو او اټومي وسلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره $12 میلیون مرسته هم پکې شامله ده.
ډېره مننه کور ودان احمد تکل و چې د پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په هغه مناسبت چې نن په اوکراین کې جوړ شوی دغه پړه موږ ته جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېن زده کړل.
اوس هم بختیار ساحل د بور شو ساحل صاحب تاسو ستړي مشه د سپورت له ډګر مو خبر کړی چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې وکړې شول چې مالیزیا هیواد ته هم ماتې ورکړي. د مالدیب د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې نن خپل دویمه سیالي تر سره کړه او دا سیالي هم 3-1 له مالیزیا وګټله. دغه سیالي د نن د مالدیب په مالی خار کې تر سره شو چې افغان لوبډلې له 15 میدانونو څخه 3 او ملیشیا بیا یوازې یو میدان وګټه. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې هم سنگاپور ته 3-1 ماتې ورکړې وه. په دواړو سیالیو کې د افغانستان له لوري سباون وردګ یوازینی لوبغاړی و چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټي. د والیبال دغه سیالۍ د څلورو ملتونو جام په نوم د افغانستان سنگاپور ملیشیا او مالدیب ترمنځ د پنځشنبې په ورځ پیل شوې دي او افغانستان به خپل وروستۍ لوبه له مالدیب هیواد سره ترسره کړي. د ښځو شلوریز نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه نن د کوربه سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ ترسره کیږي. د پنځشنبې په ورځ د دې نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلوبه د آسترالیا او هندستان ترمنځ ترسره شوه چې آسترالیا د 500 منډو په توپیر وګټله. دا په پرله پسې توګه دویم ځل دی چې آسترالیا ښځینه لوبډله د شلوریز نړیوال جام سیالیو پیلوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پیلوبه د روانې میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. د پاکستان غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن یو اربیا اسلام آباد یونایټیډ لوبه کوي. دوی به نن د کویټي لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي. 13 ورځ اسلام آباد په ډېرې اسانۍ سره پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. د اسلام آباد په لوبډلې کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز 2 چټکې منډې جوړې کړې. هغه په دې سیالیو کې سکل په لومړي ځل ولوبېد چې او د لومړنۍ نیمه سلیزه هم وه. هغه په دې لوبه کې د غوره توپ وهونکي جایزه هم وګټله. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم 13 ورځ پیل شوې ده چې د دې سیالیو لومړۍ ورځ بشپړه شوه او انګلستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې جوړې کړې. د انګلستان په توپوهونکو کې ځوان توپوهونکی هری بروک یو اربیا سلیزه جوړه کړه چې هغه په 134 راتیا او پخوانی لوبډل مشر جوروډ بیا په 101 منډو ناسوځېدلی ولاړ دي. د ویلو ده چې د دې لوب لړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي هم انګلستان لوبډلې ګټلې وه. او د افغانستان فوټسال لیگ دویم پړاو سیالي هم جریان لري. د دې سیالي په ورسته دوه لوبو کې پیروزی پنشیر لوبډل هرات شمس هرات ته 15-2 پر وړاندې او صداقت کابل بیا 10-1 پر وړاندې زیتون کابل ته ماتې ورکړه. د ولید چې پراتونکو دوه لوبو کې به ظاهر اسد کابل د عصر جدید غزنی او سعادت نیمروز به د جوانان خراسان بغلان پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ووځي.
د ډیر مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. زموږ مخمری خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوي.